د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا سره لمومن سلامونه مني. وخت د ګرمي 12 بجې شوي. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د تحریک لبیګي پاکستان د مشرانو پر ضد کاروایی، د اورګزو او خوست چاودنې، په کراچۍ کې پرونی برید، او همدغه راز په وروستۍ نیمایي کې دوه اونیزې خبرونې هم لرو. خو لومړی ورځو مجید بابر ته چې تاسو ته سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
تیره شپه پاکستانی چارواکو د تحریک لبیک د مشر خادم حسین رضوی ترڅنګ یو شمیر مشران او کارکوونکي نیولی دي. په اورګزو کې په پرونی برید کې د وژل شو شمیره 3 ته ورسېده. په شام کې دوه خبریالان وژل شوي. پاکستانی چارواکو هغه سخت دریده دینی عالم گرفتار کړی د چا پلویانو چې د سپریم کورټ لخوا د عیسوي خزی آسیې بیبي د خوشي کولو پر ضد پر تشدد احتجاجي مظاهرې کړې وي. د تحریک لبیک پاکستان لخوا خپور شوي بیان کې ویل شوي چې د ګوند مشر خادم حسین رضوی تیره شپه په لاهور کې نیول شوی دی او زیاتوي چې یو شمیر کارکوونکي هم گرفتار شوي. پولیس وایي چې د رضوی د گرفتارۍ نه سمدستي پس د هغه پلویانو سره په نښتو کې لږ تر لږه 15 کسان ژوبل شوي هم دي. د اکتوبر په 1 کله چې سپریم کورټ آسیه بیبي خوشی کړه، د خادم حسین رضوی په وینا د هغه پلویانو د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې تر 3 ورځو پورې پر تشدد مظاهرې او احتجاجي ناستې کړې وې. د کوزی اورګزای په کلایا کې د تیرې ورځې د بمی چاودنې د وژنو شمیر 3 ته ورسېدو. په دغه پیښه کې 55 کسان ژوبل شوي هم وو. دا چاودنه تیرې ورځ د کلایا په سیمه کې د جمعه بازار پر مهال شوې وه. د چارواکو په خبره پلټنې روانې دي، خو د دوی په خبره د ابتدایي پلټنو څرګندېږي چې بارودي مواد په دغه ځای کې ښودل شوي ول. د راپورونو له مخه په پیښه کې د ځینو وژل شوو کسانو جنازې وشوې او یو شمیر ژوبل کسان د پېښور او نورو سیمو روغتونونو ته وړل شوي دي. د پیښې ذمهواري کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د پاکستان پوځ وایي چې تیره ورځ د آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا د 12 ترهګرو د مرګ د سزا پخلی کړی دی. د پوځ د مطبوعاتي څانګې ISPR لخوا خپور شوي بیان کې ویل شوي چې دا کسان په ترهګرو د فعالیتونو د امنیتي ځواکونو او ولس په مرګ ژوبله کې ککړ وو. په بیان کې د دغو ترهګرو نومونه، د پلارانو نومونه او د هغوی د جرمونو تفصیل ورکړی شوی، خو پکې دا نه دي ویل شوي چې دوی دغه جرمونه په کوم ځای او کله کړي وو او د دوی تعلق د کوم ځای او کومې وسلوالې ډلې سره دی. د بیان له مخه دا کسان 15 امنیتي سرتیرو، یو ولسی وګړي او په سکولونو تباه کولو کې تورن ثابت شوي او د نیولو پر مهال د دوی د ولکینه بارودي مواد او وسلې هم ترلاسه شوي دي. په بیان کې د دغو کسانو د نومونو مخې ته د دوی د جرمونو تفصیل سره هم دا هم ویل شوي چې دې کسانو خپل جرمونه منلي. وزیر اعظم عمران خان ویلي چې تیره ورځ په کراچۍ او د اورګزو په کلایا کې ترهګریزي پیښې د هیواد د دښمنانو کار دی. هغه په خپله ټویټر پاڼه خپور شوي پیغام کې د دې پیښو غندنه کړې او زیاته کړې ده چې دا پیښې د هیواد د کمزور کولو په موخه شوي دي. عمران خان وویل چې د دې ډول پیښو په اړه د مخکې نه اندازه وه، ځکه چې د ده په خبره د چین د دوره ډیره کامیابه وه. د اپوزیشن ګوندونو یو شمیر مشرانو، د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل انتونیو ګوتریز او امریکا هم د دې بریدونو په کلکو ټکو کې غندنه کړې. تر دا مهال کلایی د برید ذمواری چا نه ده منلې، خو په کراچۍ کې د چینایي کونسلګرۍ د برید ذمواری بلوس بلتون غوښتونکي ډلې بیلې منلې. په پاکستان کې د هند هائی کمشنر اجی بساریا وایي چې هند او پاکستان دواړه په پوله باندې د کرتارپور په دروازه خلاصولو رضا شوي دي. د پاکستان د سرکاري ریډیو له مخه تیره شپه په اسلام آباد کې د بوسنیا هرزګوینا د کامی ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې نه پس خبریالانو سره په خبرو کې بساریا وویل چې د دواړو هیوادونو چارواکي به په دې اړه نور طریقې کار وضع کوي او چې کله به دغه دروازه په رسمي توګه خلاصول کیږي. خو بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودھری تیره ورځ ویلي چې د راتلونکي 4 په ورځ به عمران خان د کرتارپور د پولي د رهدارۍ په رسمي توګه پرانسته کوي. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو نه اوري. په خوست ولایت کې د ملي اردو په سرتیرو د پرونی چاودنې د مرګ جوبلې د شمیر په اړه بیلابیل راپورونه خپرېږي. د خوست والي حکم خان حبیبي وایي په دې چاودنه چې د هغه په خبره په اغلب ګمان ځان وژونکي برید وو، لږ تر لږه 12 سرتیري وژل شوي او 3 نور ژوبل دي. خو بل لور ته لویدیځو رسنو د افغان چارواکو په حواله چې نمونه یې نه دي یاد شوي ویلي، د خوست په پرونی برید کې 22 کسان وژل شوي او 55 نور ټپیان شوي دي. په همدې حال کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د خوست د پرونی برید په اړه د تحقیقاتو امر کړی دی. ملګری ملتونه وایي د افغانستان په اړه د جنیوا په راروان کانفرنس کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې په روانو هڅو هم خبرې او بحثونه وشي. په افغانستان کې د بشري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو استازي ټوبي لیدرس پرون په جنیوا کې وویل د افغانستان د جګړې د سولې حل په اړه د نړیوالې ټولنې همغږي ډیره ضروری ده او د سولې لپاره زیات فرصتونه رامنځته شوي دي. ښاغلی لیدر وویل د افغان ولسمشر او لویدیځو ډیپلوماټانو له څرګندونو ښکاري چې د افغانستان د سولې په برخه کې پرمخ تګونه شوې دي. د افغانستان په اړه د جنیوا کانفرنس د راتلونکي نهي او چهارشنبه په ورځو جوړیږي. د شام په ادلب ولایت کې پرون دوه خبریالان چې د حکومت او هم د وسلوالو یاغیانو له انتقاد کوونکو څخه وو د نامعلومو وسلوالو په برید کې ووژل شول. د شام د بشري حقونو د سار ډلې چې د لندن څخه فعالیت کوي ویلي دي چې رائد فارس او حمود الجنید د ادلب ولایت په کفر نبیل خارګوټي کې په ډزو له ټپي کېدو وروسته سا ورکړه. د بشري حقونو دا ډله وایي پر دې دواړو خبریالانو نامعلومو وسلوالو چې په یو موټر کې سپارو وو ډزې وکړې. او وروستۍ خبر دا چې وسلوالو چې ګمان کېږي پیدایش ډلې پورې تړلې دي پرون د لیبیا په جنوبي صحرایي سیمه کې شپږ کسان په ډزو ووژل. لیبیایي چارواکو ویلي دي چې دا کسان هغه مهال ووژل کله چې وسلوالو د پولیسو یو مرکز ونیوه. د لیبیا پوځي سرچینو ویلي دي چې د ځایي خلکو د مقاومت له امله وسلوال له سیمې څخه بیرته په شا شوي دي. په 2018 کال کې د لیبیا په سیرت ښار کې له ماتې وروسته داعش وسلوال د دې هېواد جنوبي صحرایي سیمې ته وتښتېدل او له هغه وخت را په دې خوا یې د غلطه پر یو میر خارګوټو سوزله بریدونه کړي. د مشال خبرونو پای او زه به تاسو د احمد الله نه د موسم حال او د کرن شوبې ووري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 115 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او 115 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 101 روپۍ دیرش پیسې او 102 روپۍ. یو ایرو 225 روپۍ شل پیسې او 225 روپۍ اتیا پیسې. یو عرب اماراتو درهم 14 روپۍ 15 شپېته پیسې او 14 روپۍ 15 اتیا پیسې. یو سعودي ریال 15 روپۍ 90 پیسې او 14 روپۍ. یو افغاني 1 روپۍ 15 پیسې او 1 روپۍ 10 پیسې. او 330 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیگی او 340 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 21 او زیات نه زیات 30، په بنو کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 25، او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. پاکستانی چارواکي وایي د تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین رضوی په حفاظتي تحویل کې اغیسته. د دې وروسته مظاهره او د دې ډلې د غړو نیول کېدل پیل شوي. دا ولی په اړه یو کار په وایي
دویم فواد چودھری په دې ډله باندې اوس الزام لګولې دي چې دوی د خلکو د پاره د غیب جان او مال لفظ د استعمال کړی دي چې هغه د پاره دا یو لوی خطر دی. بلې
په ورځو کې پرون شوی بمی چاودنه کې د وجل شو کسانو شمیر زیات شوی. یو ځای اوسیدونکی وایي
ټولو کسانو جنازې شوې دي او درې کسان چې کومه کلیت والو هغه ډیډ باډي په اټک سره پوری شوې دي.
بلخوا د جمعې په ورځو په خوست کې 14 لسګونه کسان وژلي چې پکې د ملي اردو سرتیری هم شامل دي.
په مسجد کې په 10 کې زمونږ افسران سربازان بریدملان ټول د جمعې د مبارکې ورځې په لمانځه باندې بوختو. په اغلب ګمان باندې انتحاري پیښه کیږي.
په کراچۍ کې د چین پر کونسلګری د برید ذمواري د بلوچ لیبریشن آرمی په نامه هغې بلوچ بلتون پالې وسلوالې ډلې منلې کومه چې د اقتصادي رادارۍ یا سی پیک مخالفت کوي. خو د پاکستان حکومتي ګوند یو غړی وایي
دا خو هیڅ کله کوم واقعیت به کیږي، خو انشاءالله به د سی پیک یا د چاینیز نور ورکران یا کم کارکنان کم خلک چې راغلي دي هغو ته به انشاءالله هیڅ قسمه نقصان نه راځي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو. له مشاله دوسره اوسئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اردوونکو څنګه تاسو په خبرونو کې اهم ورزل چې پاکستاني چارواکي وایي د تحریک لبیک مشر خادم حسین رضوی په لاهور کې په حفاظتي تحویل کې اقیستې ده. دوی په خبره دا ځکه چې تحریک لبیک پاکستان سباله د احتجاج پلان لري. له دې وروسته د پاکستان په ځینو برخو کې مظاهری هم شوي. خو د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودري وایي حالات په کنټرول کې دي او باید اولس له حکومت سره ودرېږي. بلخوا د خادم حسین رضوی زوی رسنیو ته ویلي چې پلار یې گرفتاری په خپله ورکړي، خو نوموړی وایي سبا له به په لیاقت باغ کې خپل پروګرام ضرور کوي. پاکستانی چارواکی وایي د تحریک لبیک مشر خادم حسین رضوی یې په حفاظتي تحویل کې اخیستی. د دوی په خبره دا ځکه چې تحریک لبیک سبا له د احتجاج پلان لري. د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري وایي د حکومت ړومبۍ ذمهواري د اولس د جان او مال حفاظت کول. یو تحریک لبیک پرله پسې د اولس د مال او جان لپاره خطر جوړ شوی او د مذهب پر سر سیاست کوي. فواد چودري نن د نومبر په 23مه په ټویټر کې لیکلي چې موجوده کاروایی د آسیا بیبي له مقدمې سره هیڅ تړاو نلری. بلخوا د خادم حسین رضوی زوی حافظ صاد رسنیو ته ویلي چې د ګوند لخوا یې سبا له د نومبر په 25مه د پنډۍ په لیاقت باغ کې ټاکل شوی پروګرام به ضرور کیږي. دا جلسه د آسیا بیبي د خوشي کولو پر ضد ده. یاد وي چې د مذهب د سپکاوي په تور تر اته کاله بند تېرولو وروسته سپریم کورټ آسیا بیبي د اکتوبر پر 1 بې ګناه وګرځول او د خوشي کولو حکم یې ورکړ. له دې وروسته په ملک کې مذهبي ګوندونو مظاهرې پیل کړې او قهرجنو مظاهره چیانو د ګاډو سوځولو او املاکو ته نقصان رسولو سره سره د ملک په زیاتره لویو ښارونو کې مرکزي لارې هم بندې کړې وې. خو بیا د حکومت د تحریک لبیک پاکستان ډلې سره لوزنامه وشوه چې پکې د آسیا بیبي فیصلې ته د بیا کتنې او د هغې نوم په اگزټ کنټرول لیست کې د اچولو علاوه د تحریک لبیک د نیول شوو کسانو د خوشي کولو اهم شرطونه شامل وو. د حکومت او یادې ډلې ترمنځ په شوې لوزنامه په ملک کې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو د غړو علاوه د بشري حقونو تنظیمونو لخوا هم نیوکې شوې وي. د پاکستان د بشري حقونو وفاقي وزیر شیرین مزاری هم بیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو چې د وینې بهیدنې د مخنیوي لپاره مفاهمت غیر ریاستي عناصرو ته خطرناکه پیغام ورکوي او دا د پرامنه جمهوري احتجاج بنیادي تصور کمزوري کوي. ریاست ته پکار ده چې د قانون او آئین واکمني عملي کړي او د ریاست له ادارو سره په خاص توګه هغه وخت ودرېږي چې کله هغه په نښه وي. د پاکستان د بشري حقونو سازمان چرسی پی هم د حکومت او تحریک لبیک ترمنځ شوی تړون غندلې او ویلي دي چې حکومت د ریاستي عملداري په نافذولو او د قانون واکمنۍ احترام ساتلو کې ناکامه شوی دی. مشال رادیو ته وګورئ سرودونکو هم دی بوزو کې پاتې کیږو. په اسلام آباد کې د مشال رادیو همکار او سینیئر خبریال طاهر خان وای ښکاري دا چې د تیر وخت برعکس دا وار حکومت د تحریک لبیک پاکستان د غړو پر ضد جدي ګامونه پورته کولو اراده لري. نوموړی وایي له بېګا راهیسې په یو شمېر ښارونو کې د یاد تنظیمو غړي نیول شوي.
خادم رضوی چې تېره شپه ونیول شو په لاهور کې د هغه هم یو میسج یو پیغام هغه خپور شوی دی. بیا د دې ډلې د مشر د قادری هم یو بیان خپور شوی دی. احتجاج اعلان خو شوی دی په ځینې ځایونو کې لکه په کراچۍ کې لږ خلک روتي وو، تېره شپه هم روتي وو. بیا نن زه د هغې چې کوم هغه سوشل میډیا ده په هغې باندې دي ځای په ځای باندې اپیلونه کړي دي. په لاهور کې هم تېره شپه د دغه نیولونه وروسته بیا ځینې خلک روتي وو. د دې چې کوم مرکز دی د هغې سره شاوخوا کې احتجاج اعلان دی کړی دی، لیکن دومره زیات تر دې وخت دا سهار هم دی په پاکستان کې ډیر زیات وته جواب خو نه دی ویلی شوی. البته دا خبر هم کوم چې نه صرف یوازې په لاهور کې دی مشران نیولې شوی دي، بلکې اوس چې کوم معلومات را روان دي نو د پنجاب په اکثرو برخو کې د دې تحریک لبیک چې کوم پلویان دي یا مقامی مشران دي هغه په ځینې ښارونو کې د حکومت لخوا
طاهر خان صاحب. د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودري وایي حالات په کنټرول کې دي او باید ولس له حکومت سره ودرېږي. نو څه وایي تاسو؟
دا خبره درسته د وزیر اطلاعات خو د گرفتاری د خادم رضوی د هغې تایید او تصدیق نه وروسته بیا چې کوم څو بیان خپره خپور کړی دی په ټویټر باندې هغې کې لږ بدلون هم دی د ماضي د حکومت دغه سوچ او فکر نه پالیسی نه. اوس د حکومت هغه نیخ په نیغه بالکل دا ډله تحریک لبیک دا تورنه کړې ده. په خپل باندې د اطلاعاتو وزیر دا خبره کړې ده چې یو خو د دې نیول کې د دې نیولو د آسیا هغه کیس سره مقدمه سره ستړاو او تعلق نشته. دویم فواد چودري په دې ډله باندې اوس الزام لګولې دی چې دوی د خلکو د پاره د هغې د جان او مال لفظ استعمال کړی دی چې هغې د پاره دا یو لوی خطر دی. بلې دا ویلي دي چې دا ډله د مذهب په نوم باندې سیاسي اهداف او سیاسي هغه موخې او هغه مقاصد هغه ترلاسه کول غواړي. زما خیال دا بیان د ماضی د بیانونو بدل ښکاری او کې د حکومت هغه غوسه هغه ښکاری.
دا په اسلام آباد کې د مشال ډیو همکار او سینر خبریال طاهر خان تاثیر دوی خبري واوریدي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
مشال ریډیو د غوږ اوریدونکو د کوزو ورغزو په کلی هډ کوارټر کې په پورنۍ بمی چاودنې کې د وژل شو کسانو شمیر درې دېرش تر رسیدلی او شاوخوا شپږ پنځوس جوبل دي. د مړو کسانو جنازې ادا کړل شوې. په وژل شو کې درې هندو مذهبه هم دي. پرون تر چاودنې وروسته ځایي خلکو احتجاج کړی و. له حکومت یې غوښتي وو چې دوی ته د تحفظ ورکړي. دا چاودنه پرون هغه وخت وشوه کله چې په بازار کې د جمعې میله لګېدلې وه او هلته د خلکو ډېره ګڼه ګوڼه وه. د پیښې ذمواري چا نه ده منلې خو چارواکي وایي پلټنې روانې دي. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال ممتاز بنګ شریکوي.
د ضلع اورغزۍ ایجنسی سرجن ډاکټر نواب علي وویل چې د کوزه اورغزو کلیا هډ کوارټر سیمې کې د چاودنې په ترڅ کې درې دېرش کسان مړه او شپږ پنځوس زخمیان شوي دي. دا زخمیان د خیبر پښتونخوا بیلابیل هسپتالونو ته لیږل شوي دي.
درې دېرش کسان شهیدان شوي او شاوخوا شپږ پنځوس کسان جوړل شوي. په دې کې دېرش کسان کوهاټ او پېښور هسپتالونو ته وړل شوي او د شپږویشو جوبلو کسانو علاج په دې هسپتال کې ترسره شو چې په کې د دریو علاج اوس هم روان دی او پاتې نور کورونو ته لېږدول شوي.
د ځایي وګړو تر مخه په چاودنه کې وژل شوي کسان خاورو ته سپرل شوي. ولې د هندو مذهب سره تعلق لرونکي درې مړي اټک ته رسول شوي چې هلته به د دوی اخیری رسومات ترسره کیږي.
پرون چې کومه د مکه په اورغزي ایجنسی په کلیه کې شوي دي هغه کسان ټول پرون ټولو کسانو جنازې شوي دي او درې کسان چې کوم اقلیت ول هغه ډیډ باډي په اټک سره پوری شوي دي او دا ټولو
د کوهاټ ډیویژنل هډ کوارټر هسپتال ایم ایس ډاکټر فاروق شاه تر مخه ذکر شوی هسپتال ته یو کم ډیر زخمیان او یو مړی راوستل شو چې درې زخمیان ترې نپی خبر ته ولېږل شو.
دې وخت کې چې موږ 29 انجرډ راغلي دي هغه کې موږ یو ډډ ریسیو کړی دی او درې چې دي موږ ایل آر ایچ ته ریفر کړی دي هغه کې چې دی ماسیو چیسټ ټراما او واسکولر انجری وه او نور چې کم دي هغه فلحال سٹیبل دی.
د چودن یو زخمی شهباز علی چې د کوهاټ په ډیویژنل هډ کوارټر هسپتال کې داخل دی د چودن حال صدارنګ بیانوي.
مو غاځي لوړو دا تیلو ولا پرنوس تیلا غستو غاځي موټر سایکل راغ تور نکابیو بس غارو غاځه ودرې ده بس بیا د مکاو شو بیا نیو کوی شو اته هم یا لات کارډ واډ.
یو بل زخمی وای چې د خپل دکان مخې ته ولاړو چې چودن وشو بیا د دې وروسته د خپل حاله نه دی خبر شوی.
او مونږ د بازار ورځ او د جمعې ورځ خرش ویار زین خل رسی ہوتا او بس دی ٹیم کے غٹا دا ماکا ویشوا تبایی ہوگا دا خال کوئی تبایی ہوگا.
یاد دیوی چی لا تروس حکومت لخوا دا چودنی نویت ندی خودل شوی او نا چا دا دی چودنی زیموری پا خپل سر اخیست دا. ممتاز بنگش، مشال ریڈیو، کوهاټ.
د اورغزو چا پرونی چودنې په تاسو سره معلومات اوریدل وزو. د افغانستان خوست د جمعې پرزو په خوست کې د ملي اردو په جماعت کې د سیمهال چودنه وشو چې ګڼ سرتیر او افسران د جمعې پر مانځه ولاړ وو. چارواکي وایي یاد برید چې د ملي اردو پنځه څلوېښت منصوبینو ته یې مرګ جوب لاړولی ممکن دا ځانمرګي برید وي. بل لور ته د ارګ څخه په خبرې شوې اعلامیه کې ولسمشر محمد اشرف غنی یاد پیښه غندلې او دغه ګام یې اسلام ضد عمل بللې. تر اوسه کومې وسله والې ډلې د خوست د پیښې ذمواري نه ده منلې. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال نجیب لالو خیر لا کوي.
د خوست ولایت چارواکي وایي د ملي اردو د اول شایسته لواء په جماعت کې د جمعې لمانځه پر مهال چاودنه شوې چې د ملي اردو دولس منصوبین پکې وژل شوي او درې دېرش نور ټپیان شوي دي. خوست والي حکم خان حبیبي د جمعې ورځې ناوخته په ولایتي روغتون کې د پیښې له ټپیانو څخه د لیدنې پر مهال مشال راډیو ته وویل چې ممکن دا یو ځان مرګی برید وي. د ده په وینا د پیښې عاجل ټپیان د ملي اردو د چورلکو په واسطه کابل ته انتقال شوي او پاتې نور ټپیان دلته د خوست په روغتونونو کې تر درملنی لاندې دي.
په مسجد کې په 10 سال کې سیزمنګا افسران سربازان بریدملان ټول د جمعې د مبارک ورځې په لمانځه باندې بوختو په اغلب ګمان باندې انتحاری پیښه کیږي. سید ورستانه معلومات په اساس باندې ملکی شپخانه ته درې ډیر زخمیان راوړل شوی دي. دولس نفره شهیدان لرو او هغه زخمیان چې کابل ته د انتقال لپاره ضرورت درلوده د پروسه جریان لري.
دا چې په خوست کې د ملي اردو د لیواد نن په جماعت کې دا پیښه څنګه رامنځته شوي یا ځانمرګ څنګه توانېدلی چې د ملي اردو د ګارنیزون منځ ته ځان ورسوي، خوست والي وویل چې دا یو څه پیچلې مسله ده، خو د پیښې د څرنګوالي د معلومولو لپاره د ملي دفاع وزارت تخنیکي پلاوی خوست ته رسېدلی دی.
تر اوسه د تحقیقاتو جزئیات له موږ سره نه دي شریک شوي. پیښې څېړنه دوام لري. کله چې تحقیقات بشپړ شول له تاسو سره معلومات شریک.
ځینو سرچینو چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شوي دي چې په وژل شوي او ټپیانو کې د ملي اردو د لیوا ځینې لوړپوړي افسران هم شامل دي. د خوست د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر غلامت شاه وویل چې
زمون خوست ولایتي روغتون ته په حدود د 30 نفره زخمیان او درې جسدونه راوړل شوي وو. درې دېرش نفره سطحي زخمیان وو چې هغه د دې په هوایي قواو په واسطه انتقال شول مرکز ته.
بل لوري ته له ارڅخه په دې باب خپرې شوې رسنیزې اعلامیه کې ولسمشر محمد اشرف غنی یاد برید په سختو ټکو کې غندری او هغه جنایتکارانه او اسلام ضد عمل بللی دی. افغان ولسمشر مسؤولینو ته لارښوونه کړې چې د پیښې څرنګوالی په هر اړخیزه توګه وارزوي او وظیفوي غفلت کوونکي دي تر پیژندلو وروسته مجازات شي. دغه راز جمهور رئیس د خوست ولایت مقاماتو او اړوندو مسؤلینو ته هم لارښوونه کړې چې د ټپیانو په درملنه کې له ټولو امکاناتو استفاده وکړي او د وژل شویو سرتیرو کورنیو ته دې هم بیړنۍ رسیدګي وکړي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغو سپو اوریدای شئ. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرڅه لنډې سپې 2011 پنځل زر اووه سوه شپېته 13,500 او 1,380 کیلو هرتز.
مشال لړیو ته غوږ سردونکو، د پاکستان حکومت وایي په کراچۍ کې پرون د چین پر کنسلګری برید کې اووه تنه وژل شوي خو چینی وګړو ته زیان نه دی رسېدلی. وزیر اعظم عمران خان د دې برید په اړه د پلټنو امر کړی. د برید ذمواري د بلوچ لیبریشن آرمی په نامه هغې بلوچ بلتون پالې وسله والې ډلې منلې کومه چې د چین له کاشغره د بلوچستان تر گوادره د اقتصادي راهداري مخالفت کوي. اوس پوښتنه دا ده چې د پاکستان حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهداري د خوندیتوب په اړه تر کومه حده ډاډمن دی؟ زموږ همکار بوروال ککړ په دې اړه یو راپور برابر کړی. راځي چې په ګډه وګورو.
د چین د بهرنیو چارو وزارت په کراچۍ کې پر خپله کنسلګری تر برید وروسته وویل پاکستان ته خواست کوي چې هلته د کارکوونکو چینی وګړو او ادارو د خوندیتوب لپاره دی عملی ګامونه پورته کړي. د یاد وزارت ویان په بیجینګ کې خبری غونډې ته وویل د کنسلګری ټول کارکوونکي خوندي دي او دوی د داسې تشدد په کلکه غندنه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم نه یوازې برید وغاندی بلکې دا یې هم وویل چې په برید کوونکو کې یو ځانمرګي برید کړی دی. دا د بلوچ وسلوالو لخوا د چین پر کنسلګری لومړی برید دی خو تر دې وړاندې پر چینی وګړو او له اقتصادي راهداري سره تړلو هدفونو بریدونه کړي دي. د بلوچو پر وسلوال جنگ او تاریخ نظر لرونکي محمد علي تالپور څخه مې پوښتنه وکړه چې تر دې برید وروسته د چین پاکستان اقتصادي راهداري امنیت ته څنګه ګوري. محمد علي تالپور وویل لکه څنګه چې پاکستاني چارواکو په بلوچستان کې د یادې پروژې امنیت ټینګ کړی دی همداسې بلوچ وسلوالو په دې وروستیو کې خپله تګلاره بدله کړې ده.
دا
ځل دا یو نوې خبره ده چې هغوی راغلي هم له دې ارادې سره وو چې بیرته به نه ځي. په بلوچو کې داسې روایت پخوا نه وو چې ځانمرګي بریدونه دې وشي. دا برید خو ښکاره ځانمرګي وو خو یوه خبره دا ده چې د ریاست لخوا د تشدد کچه زیاته شي نو بیا به خلک څه کوي.
د پاکستان حکومت بلوچ بیلتون پالی د بلوچ کام استازی نه بلکې ترهګری ډلې بولي او له نورو هیوادونو په مرسته ترلاسه کولو یې تورنوي. د واکمن تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړی سلیم الرحمن وایي داسې عناصر د پاکستان د پرمختګ مخه نسی نیولی. د وویل د پاکستان پوځ د دې صلاحیت لري او په هر صورت به د ده په وینا د چین پاکستان اقتصادي راهداري امنیت باوري کوي.
په دې کې ډېر مختلف قوتونه شامل دي، ډېر مختلف ملکونه پکې انوالو دي. واضح یو ملک داسې نشاندهي نشم کولی، خو حفاظت لرو موږ ډېر مضبوط. زمونږ پاک فوج دي کیا دی، دا خو خاص پاک فوج د دې د حفاظت ذمه اخیستې ده. د سیپک دا خو یکه د کواقت به کېږي، خو انشاءالله تعالی د سیپک یا د چاینیز نور ورکران یا کم کارکنان کم خلک چې راغلي دي هغو ته به انشاءالله هېڅ قسمه نقصان نه راځي.
بلوڅ وسلوالو تر دې وړاندې د 2013 کال د اګست پر 11مه په چاغي سیمه کې پر یو بس چاودنه کړې وه، په کوم کې چې لږ تر لږه درې چینی انجینران هم ټپي شوي وو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
اردوونکو، د پاکستان حکومت وایي د خبری او ټولنیزو رسنیو د منظم کولو لپاره یو نوی اداره جوړوي. دا براسې حال کې دا چې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه وار لمخه یو شمېر احتجاجونه او غونډې شوي. اوس پوښتنه دا ده چې د خبریالانو استازي او د مطبوعاتو قانوني کارپوهان د حکومت دې اعلان ته څنګه ګوري؟ په دې اړه تفصیل د بوروال کاکړ په دې راپور کې.
د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري ویلي دوی د الکترونیکی مطبوعاتو، چاپي مطبوعاتو او ټولنیزو رسنیو د منظم کولو لپاره نوې اداره جوړوي. نوموړي د نومبر پر 22مه په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته په وینا کې وویل حکومت د داسې یو ادارې جوړولو پریکړه کړې ده چې د خبری رسنیو دا درې واړه څانګې منظمې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې وار لمخه د خبریالانو سازمانونه او د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره کارکوونکي شکایت کوي چې د ملک مطبوعات تر سخت فشار لاندې دي. که څه هم ټي وي چینلونه د مالی بحران خبره کوي، خو د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره کارکوونکي وایي یو شمیر خبریالان پر دې له کاره ایستل شوي دي چې هغوی ازادي او زړورې تبصرې کوي. د اسلام آباد او راولپنډي د خبریالانو مشر افضل بټ د جمعې په ماښام مشال راډیو ته وویل دوی دا مني چې په مطبوعاتو کې او د هغوی په انتظام کې به کمزوري وي، خو د ده په وینا حکومت یې باید له دوی سره شریک کړي.
هر وخت د خوالی امکان وي او موږ منو چې په پاکستاني او خبری رسنیو کې به هم نیمګړتیاوي وي، خو د دې معنا دا نه ده چې که حکومت اصلاحات غواړي نو هر څه دې په پټه کوي. په کار ده هر څه چې کوي څرګند یې کړي او له موږ سره دې بحث پرې وکړي.
افضل بټ تر دې وړاندې په روان کال کې پر مطبوعاتو د مبینه فشار پر ضد څو ځله احتجاجونه هم کړي دي. دویل د اصلاحاتو پلوی دی، خو د په وینا د مطبوعاتو د ازادۍ پر ضد که ګام اخیستل کیږي نو دوی به یې په وړاندې خامخا درېږي. د مطبوعاتو د قانون یو پوه محمد آفتاب عالم مشال راډیو ته وویل د الکترونیک میډیا، چاپي رسنیو او ټولنیزو رسنیو د انتظام چارې یو له بله بالکل بیلې دي. دویل په دې نه پوهیږي چې د پاکستان حکومت څنګه د دې هر څه لپاره یوازې یوه اداره جوړول غواړي.
تو ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے
چې دا هر څه په پام کې ونیول شي نو سړی په دې نه پوهیږي چې حکومت په اصل کې څه غواړي. په ظاهر داسې ښکاري چې حکومت ښایي په ملک کې د اظهار ازادي په خپل واک اخیستل غواړي، چې په ملک کې هغه سیاسي بحثونه شاید ونه شي کوم چې روان دي یا کېدای شي او یا باید وشي.
د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري اوس مهال یوازې همدومره ویلي دي چې په ملک کې د مطبوعاتو د څار اداره پیمرا به له منځه ولاړه سي او پر ځای به یې دا نوې اداره رامنځته سي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
ما مشال راډیو ته غوږی ستوردون خو لږ شیبه کې دولس نیمې بجې کې دون کې دیو مجید بابر هم سټوډیو ته راغلې نو راځي چې لاغوی د خبرونو لنډیز وورو.
پاکستانی چارواکو هغه سخت دریدی دینی عالم گرفتار کړی د چا پلویانو چې د سپریم کورټ لخوا د ایسوی خزی اسی دی دی خوش کولو پر ضد پر تشدد احتجاجي مظاهره کړې وي. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر چودھری فواد چودھری بیگا په خپل ټوټر بیان خپور کړی او ټوټر بیان خپور کړی چې خادم حسین رضوی په حفاظتي تحویل کې ترخیصو وروسته مېلمستون ته لیږل شوی. د کوزی ورغدی په کلایا کې د تیر ورځې د لومړي چودین د وژنو شمېر دی شو ته ورسېدو په دغه پیښه کې شاوخوا 50 کسان جوړ شوي وو. بلخوا امنیتي ځواکونو درې مشکوک کسان نیولي دي او ویلي دي چې بارودي مواد په یو موټرسایکل کې ځای پر ځای شوي وو. وزیر اعظم عمران خان ویلي چې تیر ورځ په کراچۍ او د ورغدو په کلایا کې ترهګري د پیښې د هیواد د دښمنانو کار دی. د پاکستان پوځ وایي چې تیر ورځ د آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا د یولسو ترهګرو د مرګ ته سزا پخلی کړې ده. د پوځ د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر لخوا خپور شوي بیان کې ویل شوي چې دا کسان په ترهګرو د فعالیتونو د امنیتي ځواکونو او ولس په مزدور نښیسته کړې وو. په پاکستان کې د هند های کمشنر اجی بساری وایي چې هند او پاکستان دواړه په پوله باندې د کرتارپور په دروازه خلاصولو راضي شوي دي. بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو او انشیاتو وفاقي وزیر فواد چودھری تیر ورځ ویلي چې د راتلونکي چهارشنبې په ورځ عمران خان د کرتارپور د پولې لارهدارۍ پرانیسته کوي. په خوست ولایت کې د ملي اردو په سلطې د پرونۍ 14 د ملګرو د شمېر په اړه بېلابېل تحقیقونه خپري دي. د خوست والي حکم خان حبیبي وایي په دې 14 کې 12 سرتېري وژل شوي او 3 نور ژوبل دي. بل پلو لویدیځو رسنو د افغان چارواکو په حواله چې نومونه یې نه دي یاد شوي ویلي دي د خوست په برنۍ برید کې 20 کسان وژل شوي. 50 تنه ټپیان شوي. تر دې دمه کومې ډلې د خوست د پرونۍ حملې مسؤلیت منلی. ملګري ملتونه وایي د افغانستان په اړه د جنیوا په راروان کانفرنس کې چې د نهې او چهارشنبې په ورځ د تیوي د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان د سولې په روانو هڅونو خبرې او بحثونه وشي. د شام په ادلیب ولایت کې پرون دوه خبریالان وجود شي.
دا مجید بابر چې تاسو د خبرونو لنډیز باندې خو په دې مې کې دوا ونې زی خبرونه لرو د نړۍ رنگونه او پام کوا خورمبه رزو او رو د ټوکو ټکالو ونې زی خبرونه پام کوا چې امن الله ناصر او د هغه ملګری تاسو لا په ګړه چمتو کوي. پام کوا خبرونه او فریادونه
السلام علیکم ګرانو یو ځلی ګرمۍ زورولو او بیا یخنه تخنولو یو ځلی د بجلی لوډ شیډینګز غلولو او اوس بیا د ګیس تللو راتللو او بیا د دې پورته قیمتونو حیران او پریشان کړو او ریدونکو راورسېده هغه شخصیت چې نه ګیس لري نه بجلی نه چاول لري نه روټه نه ریال لري نه روپې بس صرف خبرونه لري او خبرونه هم هغه خبرونه چې هر یوې په دماغ د لگی لکه آلو او پزرگی دازی لگی لکه کچالو او دا شخصیت بل چوکی دیشی دا لطان و لط دا خبریالان و کتاکت خاغل موترم گرگین پتاپت او ناشولت نشولری او نبانت نبستر لری او نکت نزک خو یجڑه زخمی زخمی ده ساده لکه سارایی ده پا انتظار دا تلاشی ده او پا هر جیل کی بندی ده. نوگرانو پا گرمی گی دا مچرانو او مچانو سر پا جنگ او اس بیا پا یخنه گی دا کویلی او گیست هیترانو نتنگ مل گرو یخنه لا چرت دا یخنی خو لا را روان دا های 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 اگا برستینی چه چه خیستا خیستا خوبون پا گیرازی دا گدر غاروی او دا دی منگه پلاس کی ولاروی او دلته جداد اسمال او خوزوی او تو روان شی او دا دا منگی نا پراتی را او بزی او دا پراتو نا رستو الوچه را او بزی او بیا دا سندر در تا شروع گی چی ما پا منگی که الوچه را وری دینا اسمت دمرا دمرا شینا اوز با دمرا اوز با دمرا دمرا شینا اوز با دمرا او بیا تا پا جواب کی داغ سندر ارتا شروع کی چی دا منگی غار دیشنا لمن دی سپینا کنا بل پا غار دی زنگی گی تاویزو ناو کناو دی منگی های 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 چی دل تا پا پراتا کی الوچارا اون غاری بسم الله کی او آل تا پخاتر برستینی اوزی یخنی اوی او یا بیا یا وگی تگی سپگ غاخ در جکی پراتا پا یوشی او الوچا پا بلشی او خوب خراب شی نو دا داسی سچویشن ندا بچگی دو دا پارا زمون تو تکو چکری ننت للی دا سپر کباری بازار تا دا کباری بازار ده و دکاندار سر تو تکو نیغ پنیغ و لار ده دا یخنه نه دا خلاصون دا پار دا دی دکاندار سر تتشتا دا حال احوال را کوی زمون تیزکی او تندکی ریپورتر محترمه تو تکو نو غگ او سپگ میشه دا تو تکو سوالونو او دا کبارخان زوابون
کباری خان سیب تا سودارا تو ویس چی دا کباری سامانو نا دا کمو ملکونو نرازی ملک نا پرسان تا؟
جنه غلط سوالو نا بنا کری خپل سوال بدل کره کنه
یو یو ولی ولی ولی
دا سوالو کره چی دا دنیا لکم ملک نا نرازی دا دا کباری مال
دا دی خدا مطلب شو چی دا دنیا دا طول ملکونو نرازی دا کبار
نا یو د یوګندا نه ناراضی یو د ویسټ انډیز نه ناراضی آو
دا بیا ولی
سپګی تو تکو سپګی یو زلی میل ویسټ انډیز نه د کباړی پتلونو نه راوړل دا سی سپګی پکې وی چې نه د سپګو په دوايي مړې شو او نه په واشنګ ماشین کې سپېوشو
یو 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 دا بیا څنګه سپګی دی
خاص لکه مونږ نه پویگو نه سمیگو نه ختمیگو ابادیه دیره وله لکه مونگ یوی سپگی با پایوه و رسکی پینزوس نوری پیدا کولی دا دوی خوبیخته هم لکه دا سوسو کوده زکنو ما دا وستندیز کبار بند کرلو
او دا یوگندا کبار دی ولی بند کرلو
دا غوی پا کبار کی بیا مونگا کانو یار دا غویم دا غادتو پخپل کور کی غارونه جوړول چې د غارونو نه به فارغ شول پخپل مابین کی به سره په جګړه شول یار ته یقین وکړه چې څوک به پټ شول هغه خپل مونګک بای بای ماته سیټی ولا چې الکه هغه دې هلته پټ دې ویولا
یو یو نو خپل تربور خپل ورورې ولی درخولو
اغا بیچاره با در روطه و وچه توطه پیدا کرده و چی ما با اوشتو اغا تکره با دوز غلوانه لکه مونگ چی ده خپل تربور مال زغلو او
اخا ده غیبت با اوز پریگ دو اوز برا شده کباری مال تا نن سبا چه چشتا پا کباری کی؟
های 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 تو تکو بس دا با در تو ایم چی یو مور و پلار نیشتا نور هر چیزشته د مایکل جکسن پتلنونه د رونالدو ګوټونه د ریمبو پاجامې د میډونا سینډلان هر څه شته او
اوهو زه درته وایم یخ را روان دی د یخنی د پاره څه راغلی دي که یا آی مین څه موډرن څه جدید
هوی 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 څه درته ووایم تو تکو د چرمخ د څرمنې نه جوړ کوټ د زمري د چمړې نه جوړه چپنه د پړانګ د چمړې نه جوړه پتلونچه
یو یو پتلونچه دا بیا چی شی ده
توپک چی کچنه شی نو توپنچه شی باغ چی وڑو که شی باغی چه شی آلو چی وڑ کوتی شی نو آلو چه شی هم دغه شان پتلون چی لک شان وڑو که شی نو پتلون چه شی اگه تا ندلی دلی چی نن سبایم دا مادرن الکان و انجونی اچوی چی ننی کروی و نپتلون پا دی ما بین کی و شیوی بس اگه تا پتلون چه وای کنا
اخه ما اوریدلې دي چې د کباړی په دې سیزونو کې ډېرې ناروغۍ راځي ته خاندې پسه
یاره دا ناروغي چې د ناروغي خبره وکړې نو خاندې به نه ژاړې به کنه
څه مطلب ناروغي د ناروغي خبره
ای تو تکو د کباړی پسی زونو کی خو ک ناروغي وی و به منځي لاړه بشي په مونږ بس کې چې د ننه د باندې په خېټه په مغزو کې ناروغي ناروغي دي او هغه ناروغي دي چې علاج یې نه د ایشیا سره شته او نه د اروپا سره
اوهو ته بیا سیاست ته لاړې نه دا خلک د کباړي شیونه ولې یالي نوې خوم هغه دیشته میډ ان ملک ناپرسان اوهو ته بیا ولې خاندې
د کباړي یوه جوړه او ستاسو نوې څلور جوړې
څه مطلب
نه ته ماته دا ووایه چې دا پیرنګي چې سل کاله وړاندې کوم پلونه جوړ کړي دي ریلګاډي یې جوړې کړي دي سړکونه یې جوړ کړي دي بلډنګونه یې جوړ کړي دي هغه اوس شته که نه
هو شته بالکل شته
نو دا ستا د ټیکهدارانو او وزیرانو پلونه او سړکونه څو ورځې چلیږي دا خو شکر دی که دا ریل ګاډي مونږ جوړې کړې وای لاینونه به یې د کمرو په سر د تیرانو په ځای پراته وای او په ډبو کې به یې په ډبو کې به یې خلک ځه خیر مخته ځه مخته
زازا مړه داسې خبره هم نه ده نوی نوی وی او زوړ زوړ
وای اولډ از ګولډ تو تکو چې تر کومه ورځې زړو دماغونو کار کولو نه جنګ نه جدل نه ترټلو نه وهل د کومې ورځې نه چې د زړو ځای دې نه و او ماډرن ونیو ریزلټ یې ستا مخې ته دی د عزت او غیرت ځای ته دولت راغلو هغه چې په هر رنګه وګټل شي د خپلوۍ او کرابت ځای شیطانت ونیو په زړه کې د خپل وطن د مینې پر ځای د کرسۍ او روپۍ مینه راغله د اوسپنې رنګه درانه خلک د وړۍ رنګه سپک شول کنه
او هو ته بیا سیاست ته لاړې
نو خو ته مې جذباتي کړې کنه کباړي کباړي وي او اناړي اناړي وي دا هغوی په بلډینګانو کې اوس هم خلک ښه په بېغمۍ ویدېږي د شپې زمونږ په جوړ شوو بلډینګونو کې چې خلک ویدېږي اول وصیت وکړي
نه ته ماته دا ووایه چې دا د دوی د وختونو بلډینګونه ولې دونه مضبوطه دي
یاره څه ووایمه توتکو یا خو د هغه وخت ټیکهداران ایمانداره وو او یا بیا پیرنګي کمیشن نه خوړلو او بله خبره دا ده توتکو چې پخواني او زاړه خوراکونه ډیر صاف سوتره وو د مور شیدې شیدې وي او پوی به یې له شاتو نه هم زورورې وي ځکه خو سړي سړي پیدا کېدو پښتو به یې پښتو وه جبه به یې جبه وه دسترخان به یې دسترخان وو او قول به یې قول وو اوس خو دا د بوتلو پوډرې پی دي ګوره چې کمی کمی پی پې ګډېږي ځکه انسانان اکثره ګډ وډ شو دماغونه سازشي او رشوت خوره شو د شلو کالو لا نوي شوی شوګر بلډ پریشر او ګورو لا څه ناروغۍ ورله راشي
نو په زړو خلکو کې دا ناروغۍ نه وي
کمال کوي چې دا ناروغۍ هغه وخت وای نو ډیلی اصفهان او بخارا فته کېدی شوې اصلي غوړي اصلي کوچي او اصلي غوښې وې چې میندو بزمري پیدا کول کنه اوس خو خالی بوتلان پیدا کوي غم د سوډا بوتلان
یو یو چپشا ماڑا او سمزمریان پیدا کیگی نوی نی سنگ جنگیگی
آشا بشی دا جدید کاغذی زمریان دی تو تکو پس مریان و زمریانو کی هم فرق وی یو زاڑه کباڑی زمریانو چی تو پک بای هم خپل د دره والاو مقصد بای هم خپلو او مال غنیمت بای هم خپل کور ته وړلو د دینه او جدید توپک کم پرې دی دی مقصد هم پرې دی دی او مال غنیمت هم نور ځینې وړي او دی لکه د ریموټ کنټرول والا د بازی کیلونه جنګ هم د بل په خوښه کوي او وطن هم
اوهو ته بیا سیاست ته ولاړې مړه دا راته ووایه چې دا د کباړي سامانونه څوک څوک ستاسو نه وړي
که ملک دی که خان دی که افیسر دی که ببر سر دی که پایلټ دی که ډرایور دی که تانیدار دی که منیسټر دی ټوله راځي بس فرق صرف دا دی چې غریب یخنۍ نیولې وي راشي رای نیسي او هلته یې زموږ په مخ کې په غاړه کې پوزه صفا کې بس روان شي او دا نور دا نور سټینډر والا چې کم دي هغو یې د استعمال نه وړاندې دوبي ته ورکړي، د پالش والا خدمات حاصل کړي او بیا یې په غاړه کړي، او بیا وایي چې دا کوټ مي برادر انلا د انګلینډ نه او دا پتلون مي فادر انلا د هالینډ نه رالیږلی دی او دا شوز مي کزن انلا د پولینډ نه رالیږلی دی.
کزن انلا
مړې دا د ماما زوی در خیم وای راشه ماما زوی دې لیونی دی، د انګریزان خوم ټولو ته کزن وایي. اوس مونږ حیران چې کزن یې کم یو دی او خیرن یې کم یو دی.
آخه دا یخنی خو دا د ورځ په ورځ زیاتیږي، دا زمونږ اوریدونکو ته څه پیغام ورکول غواړي؟
زما ورونو عزیزانو، کویټوالو، پیښوریانو، مسودانو، وزیرانو، تورانو او سپینانو، خانانو، غریبانو، یوه یخنی د خدای په روی نه راګرځي، د خره فضل راګرځي. نو راشي هر سار ځان دي، کوټونه پتلونان دي، وام ایک نمبر ولایتیان دي، چاینیز او انګلینډیان دي، بوټونه مفلران دي. او راشي راشي وی اصل خطا نه داره، کم اصل وفا نه داره، دسی ایک سال ولایتی هزار سال.
او اوس ملګرو، که تاسو له یخنۍ نه ځانونه ژغورل غواړئ، روی زنګ راغلی دی ګرم ګرم ملنګ عرف بډنګ. ټلیفون نمبر تاسو ته یاد دی،
ملنگ سیب. ملنگ سیب، گیس کٹ شو، بجلی کٹ شو، وای بل مون دے جمع کرے، اے ما شومان می لیخ لرزی گی، سو کما
اتنو کے کنا
س
ریختیا وای ما زمون ملنگانو چی یخنی اوشی نو نا گیس وی نا بجلی نا چای لرو نا دوڑے، بس اتن شروع کو، خوالا خوالا شو، دلا دلا شو، بیا بیدا بیدا شو.
ملنگ وام آملنگ، دی حکومت خو ټول غریبان په منډه کړي دي، ګیس ګران، بجلی ګران، شیونه ګران، په دې ژمي کې به څه کوو؟
په منډه اوسي، په کم قوم کې چې د یسر عادت راشي هغوی به ټول عمر په منډه وي، او منډه د یخنۍ د بچ کېدو ډېره ښه طریقه ده. خوله خوله به شي، لمبه لمبه به شي، آخر به یو کډۍ راشي او وریلب به شي. الله الله، خیر سله، بسم الله، خټکی غلا. هاو پام کوه، پام کوه چې خوله خلاصه نه کړې، څه ونه وایې، چې دوی څه وایي هغه کوه، او چې څه درکوي هغه خوره. هاو پام کوه، منډه منډه، دی وروسته ته د مخه منډه منډه، او پورته که پلنډه، پام کوه چې ونه ودرېږي، پام.
مشال رادیو ته غوږ استیزم، ستاسو کوربه اسره لمومن، تاسې پام کوه اونیز خبرونه واورید. اوس هم لجمن سره سم ورسېدلې د بلې اونیز خبرونې د نړۍ رنګونه. دا خبرونه ستاسې لپاره ګلیا جوړوي، را چې په ګډه توګه شو. دا مشال اوري 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل آیا سلامونه ومنه، هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نور پروگرامونو په شان پاننه نه خبرونه کې مو درته د نړۍ لره بر معلومات راغون کړی دي. د لومړی تاسو خبروم چې سانس پوهان وای په دې ژمي کې د شمالي قطب یو شمیر سیمې بشپړې کنګل شوې نه دي، چې لکبلې کاربن ډای اکسایډ زیات اندازه په اټموسفیر یعنی چاپیریال کې خپرېږي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې سانس پوهانو ته څرګنده شوې چې د شمالي قطب خاوره چې د ځمکې تر ټولو سړه سیمه ده، ځینې برخې په تېر ژمي کې د تیرو
پرونو پرشان سړی او کنگل نوی د دوی په وینا دا د دې سبب کیږي چې په اټموسفیر کې زیات ګلوتونی ګیسونه خپاره شوي او د اوزون پردې ته خطر پیښوي. د ساینس پوهانو د سړینو دا نتیجې هغه اندېښنې تاییدوي چې ځمکه مخ په تودېدو ده. ساینس پوهان وایي چې د شمالي قطب همدغه ځای چې په تیر ژمي کې یخ نه وهل په تیر ژمو کې کنګل کیدل چې له کبله یې میلیونونه ټنه پخواني کاربن د دیوال کار ورکوي. دوی اندېښنه لري که په همدې ډول په راتلونکي کلونو کې هم کنګل نه وي لا ډېر کاربن ډای اکسایډ او میتین ګیس به اټموسفیر ته لاړ شي. د لمر په انرژي یعنی شمسی توانایي باندې چلیدونکي یو بې پایلټه الوتکې په لومړني الوت کې 15 ورځې او 23 غنټې په هوا کې پاتې شوه او د اوږد الوت ریکارډ یې جوړ کړ. د برتانیې د ټلیګراف رسپانډ د راپور له مخې دا بې پایلټه الوتکه چې زیفور اس نومیږي له ځمکې څخه 10,000 فوټه لوړ پرواز وکړ. تر دې وړاندې دومره وخت الوتکه په هوا کې نه ده پاتې شوې. دا بې پایلټه الوتکه په هوا کې له 3 اونۍ تیرولو وروسته پر ځمکه کېناسته. تر دې پخوا د بې پایلټه الوتکې د اوږد الوت ریکارډ چې په 2015 کال کې جوړ شوی وو 14 ورځې وو. په 2015 کال کې دا ریکارډ زافیرز بې پایلټه الوتکې جوړ کړی وو. ایربس کمپنی غواړي چې نورې ازمختي الوتنې هم وکړي. په مصر کې د لرغونو آثارو پوهانو هنوچوي پیشوګانو او نورو ځناورو لاشونه موندلي دي. دا موندنه د مصر په سقاره کې احرام کینګ اسکاف کمپلیکس سره نږدې شوې. کارپوهانو ته معلومه شوې چې دا هنوچوي لاشونه 4,000 کاله زاړه دي. په قدیم مصر کې خلکو دا ګڼله چې پیشوګانو او نورو ځناورو مرګ وروسته د دې ارزښت نور هم زیات شي. د مصر لرغونو آثارو پوهانې وزیره وایي چې دا یو غیر معمولي موندنه ده. په دې کې د 3 پیشوګانو هنوچوي لاشونه موندل شوي او په محفوظ حالت کې دي. یوه نوې څېړنه ښایي چې د شاتو د مچیو او اروپایي بمبرو د لیدو د پروسس میکانیزم د انسان غوندې دی. مچۍ او بمبوري د انسان تور او سپین مخ پیژندلی شي. د برتانیا د ډیلی میل ورځپاڼې په راپور کې راغلي داسې ښکاري چې د حشرو بصري قوت تر هغې څه زیات دی چې مخکې تصور کېده. د آسټرالیا ریمت پوهنتون د څېړونکو له لورې په نوې څېړنه کې څرګنده شوې چې د شاتو د مچیو سترګې دا توان لري چې د انسان مخ د هغه د تورو سپین عکس له مخې وپیژني. دوی وایي چې مچۍ د پروسس له داسې میکانیزم څخه کار اخلي چې د انسان بصري مکانیزم ته ورتهوالی لري. سره له دې چې د انسان مازغه 80 میلیونه او د مچیو کوچنی مازغه صرف 2 میلیونه حجرې لري، خو بیا هم د مچیو د سترګو د لیدلو د پروسس قدرت انسان ته ورته دی. د دې څېړنې په نتیجه کې په دې پوهېدل چې د مچیو د لیدو د پروسس مکانیزم انسانانو ته ورتهوالی لري مرسته کوي چې څېړونکي ورڅخه د زیرک مصنوعي ذهانت په سیسټمونو کې کار واخلي. د چین کمپنی علی بابا د خپلې ویبپاڼې د لارې په 1 ساعت کې د 1 ارب ډالرو سودا خرڅه کړې ده. د نومبر میاشتې 12 نیټه په چین کې د سنګلز ډے یعنی مجران ورځ نومول شوې وه. د دې ورځې په مناسبت علی بابا شرکت هر کال ځانګړي سیلز ورکوي. علی بابا شرکت وایي چې د جرګانو د ورځې یعنی د نومبر د 12 په پیل کې یې شاوخوا په 1 غنټه کې د 1 ارب ډالرو سودا خرڅه کړې ده چې دا په نړۍ کې په دومره لنډ وخت کې ساری نه لري. تیر کال هم علی بابا ویبپاڼې په همدې ورځ ریکارډ سودا خرڅه کړې وه، خو سخت کال یې تیر کال سودا په سلو کې 20% زیاته ده. د انرویډ سیستم لپاره یو اپلیکیشن جوړ شوی چې انسان ته تر مخکې د زړه د حملې خبر ورکوي. د اسپانوي ساینس پوهانو له لوري دا جوړ شوی اپلیکیشن کاروونکو ته ښایي چې د زړه سکته یا حمله پرې راغلي او که نه ده راغلي، او که حمله پرې شوي وي نو ورسره مرسته کوي او سپارښتنه ورته کوي چې روغتون ته په فوري توګه لاړ شي. دا اپلیکیشن د اسپانیا د ویلنیس یا د پولیټیکنیک څېړونکو جوړ کړی او اوس په تجربوي پړاو کې ده. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا اپلیکیشن به د ټولو خلکو لپاره وي او که نه. په نړۍ کې تر ټولو تیز یا سپر کمپیوټرز په فهرست کې امریکا په لومړي نمبر او چین په دریم نمبر دی. په نړۍ کې تر ټولو تیز سلو کمپیوټرو کې د امریکا 15 او د سویټزرلند، جرمني او د جاپان کمپیوټرې هم شامل دي. په دې فهرست کې د 530 کمپیوټرو کې 220 د چین دي، د امریکا 109 دي. د سپر کمپیوټرز فهرست کال کې 2000 خپرېږي. په تازه فهرست کې د امریکا 200 سپر کمپیوټرز سمارت او سی سی را په لومړي او دویم نمبر دي. په رپورټ کې راغلي چې د امریکا سپر کمپیوټر سمارت 2,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,
د چین سنوای ټای هو لایک تیر کا د نړۍ تر ټولو تیز کمپیوټر خو سقال په دې فیرس کې په دریم نمبر دی. د دې ترڅنګ په فیرس کې په سلورم نمبر هم د چین سپر کمپیوټر دی. اوس د فلمی نړۍ خبرې.
My name's Bob.
Kamita Mario.
Ike ho kya?
Ike hai kya?
Ike hai ka?
Dot.
په نړیوال باکس آفیس کې فلم دی گرنچ په دې اونۍ کې په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د سلو ملیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفیس کې فلم بوهیمین راپسودی په دویم نمبر دی چې د 300 ملیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفیس کې فلم اوورلوډ په دریم نمبر دی چې د 20 ملیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفیس کې فلم ټاک آف هندوستان په لومړي نمبر دی. دې فلم په لومړي ورځ ریکارډ 50 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی و، خو وروسته یې هغه شان کاروبار ونه کړ. ټاک آف هندوستان د 115 کروڑ روپو کاروبار سره په لومړي نمبر دی. په باکس آفیس کې فلم بازار په دویم نمبر دی چې د 200 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی، او په دریم نمبر فلم بدای هو دی چې د 100 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. هالیوډ سینما وتیری اداکار سلویسٹر سٹالون وی فلم بیک ٹریس لومړی شو خوشه بدی. په فلم کې راین گوزمان او نور هم کار کړی دی. په فلم کې سٹالون پولیس افسر وی او د یوې قضیې پلټنې کوي. فلم بیک ٹریس په دسمبر 14 نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
Bank got robbed downtown yesterday.
Speed up or we're not going to make our window.
Got themselves into one hell of a firefight.
So what's our chances of getting anything out of this guy here?
Spotty at best.
This brain imaging says it's catastrophic amnesia.
What if I told you I can get you out of here?
Why are you doing this?
I got 20 million reasons.
The primary suspect has got a massive head start.
Detective FBI agent Franks.
I expect your department's full cooperation.
Stay sharp. These guys will kill for what they're after.
You remember where you buried the money? And we all prosper.
This is a drug that stimulates memory.
I'm not going to let you guys fry my brain.
Hold him. He's rebuilding this past.
Head over to his place and tell me if you find anything. Someone else had to be involved.
There's no money here.
Clock is ticking.
هندی سینما نوی فلم کیدرنات لومړی شریل خپور شوی دی. په فلم کې سوشانت سنگ راجپوت او د مشهور اداکار سیف علی خان لور سارا علی خان کار کړی دی. دا د سارا علی خان لومړی فلم دی. دا یو رومانوي فلم دی. په فلم کې کیدرنات کې د ځمکې پیدو او د سختو سیلابونو په منځ کې د مینې یو قصه ښودل شوې ده. کیدرنات په اترکند ریاست کې د هندوانو مذهبي ځای دی، او په 2013 کال کې د سختو سیلابونو له وجې هغه سیمې ته سخت زیان رسیدلی و. فلم کیدرنات به د دسمبر په 10 نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
یاتری یہاں آتے ہیں تیرتھ پہ اپنے بھگوان سے ملنے اور की सुविधा हमारा धर्म। प्रस्ताव है कि रामबाड़ा में 2-स्टार होटल बनेगा।
हर साल हम उतने ही यात्री को बुलाएं जितने का इंतजाम कर सकते हैं। ना वादी पे बोझ जाएगा ना लोगों पे।
तुम कहाँ से आ गए हमारे बीच?
हम तो हमेशा से ही आए हैं। पुष्पे हमारी सेवा करती आई हैं। श्रद्धा में हम उनके शामिल हुए, कंधों पे बिठा के तीर्थ कराया है। पर ये बात हमारी आपकी नहीं है, जो पूरे केदारनाथ की बात है।
जानते हो ना हमें?
कबूल नहीं करेगा सृष्टि को।
तुम करोगे?
नहीं होगा ये संगम, चाहे प्रलय ही क्यों ना आए।
तो जाप करूंगी दिन रात की आए।
هندی سینما مشهور اداکار عمران هاشمی نوې فلم چیټ انډیا لومړی ټریلر خپور شوې ده. دا فلم په رښتینی واقعیتو جوړ دی. دا فلم په هند کې د لوړو زده کړو تعلیمي ادارو کې داخلي لپاره د امتحان یا ټیسټ کې د نقل په موضوع جوړ دی. په فلم کې عمران هاشمی د راکیش کومار کردار کړی دی چې په ټول هیواد کې د هغو زده کوونکو مرسته کوي چې په انټری ټیسټ کې په نقل پاس کېدل غواړي. فلم چیټ انډیا به د راتلونکي 2019 کال د جنوري په 25 نمایش ته پر وړاندې کیږي.
میرا نام راکیش سنگھ ہے. اوپر والا دعا قبول کرتا ہے. मैं सिर्फ कैश लेता हूँ.
इंजीनियरिंग का कितना लगेगा? गारंटीड सीट मिलेगी क्या?
बैंकिंग एंट्रेंस वन शॉट में.
तो मेडिकल, मेडिकल का?
लाखों कैंडिडेट हैं. और सीटें कितनी? बस कुछ हजार. अब अगर कोई इन बच्चों की जगह बैठ के इनका एग्जाम दे देता है तो सेट है ना मामला.
वो कैसे भैया?
तुम अपने ज्ञान का फायदा उन्हें दो, वो अपनी अमीरी का फायदा तुम्हें देंगे. का सिंपल रूल है बच्चों, नकल में ही अकल है.
قدرمن اوریدون کو تاسی دا مشال راڈیو 19 پروگرام دا نړی رنگونو کی معلومات واوریدل. وس پل قربا گل آیاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې با له نو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پوري پلوی الله مسپارم.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
ولی ظلم کیږي ولی بیا ته کیږي
هر تر هر بدرنګ زکه ده چې دا غمینه نشون د سره نست ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ ته پیندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول تخفل فل غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.